द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د شورو ورځ د کال 2015 سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30 افغانستان کې اته او واشنگټن کې د 9 ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زاش پخمن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنند ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. امکان دی چې وزیر اعظم به د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان رول د ګاونډي ملک هند او افغانستان سره تازه تاوتریخوالي باندې خبرې وکړي. د افغانستان شمالي ولایت قندوز مرکزی ښار کې د امریکا جنگي جهازونو لخوا د بمبارۍ په مرسته افغان عسکرو د طالب وسلوالو پر ضد درنه عملیات شروع کړي دي او د دغې ښار بیرته د قبضې اخیستو لپاره سخته جګړه روانه ده. د افغانستان صدر خپل قام ته ډاډ ورکړی دی.
خپل امنیتي او دفاعي قواو باندې اعتماد ولرو او د دې اعتماد په اساس باندې د افغانستان عزت، آبرو او استقلال او ارضي تمامیت انشاءالله تعالی په خیر وساتو.
او ملګری ملتونه او زاید طب مامورین وایي چې په یمن کې د سعودي عرب او د هغوی د ملګرو ملکونو لخوا د واده په مراسمو شوو حمله په شو بمبارۍ کې د وجل شوو کسانو شمیره د شپږنی مشلونه اوریدلې ده. قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به یو شمیر راپورونه مرکې ته ستاسو وړاندې کوم. سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. امکان دی چې وزیر اعظم به د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان رول او د ګاونډي ملکونو هند او افغانستان سره تازه تاوتریخوالي باندې خبرې وکړي. په نیویارک کې د خبریالانو سره خبرو کې د پاکستان خارجه سکتر اعزاز چودري څو شېبې وړاندې ویلي چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او په یو بل د تورونو لړۍ وزرول پکار دي، کوم چې د چا هم په ګټه نه دي. د پاکستان خارجه سکتر وویل چې افغانستان کې د بدامنۍ په اړه اندېښمن دي. د یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف خبره تکرار کړه او وی ویل چې د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قرارداد د لاندې حل کړي شي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر ورځ د ایټالیې وزیر اعظم میتیو ورینزی او د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو سره لید کاته کړي وو. هغلی شریف د ایټالیې وزیر اعظم سره خبرو کې د هغه پاکستانیانو ستاینه وکړه کوم چې په ایټالیا کې ژوند کوي او د ایټالیې تجارتو ته یې پاکستان کې د پنګ اچولو وړاندیز وکړ. د ایټالیا وزیر اعظم وویل چې زر تر زره به یې د تجارت یو ډله د پاکستان سفر کوي. د ترکیې وزیر اعظم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. د افغانستان شمالي ولایت قندوز مرکزی ښار کې د امریکا جنگي جهازونو لخوا د بمبارۍ په مرسته افغان عسکرو د طالب وسلوالو پر ضد درنه عملیات شروع کړي دي او د دغې ښار بیرته د قبضې اخیستو لپاره یې سخته جګړه روانه کړي. په دې دوه ورځې په دغې ښار دوه ورځې وړاندې افغان طالبانو کنټرول ترلاسه کړی و. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد او ځایي خلکو وایس اف امریکا ته ویلي چې د ښار دننه د هوایي ډګر سره نږدې هغه سرکاري ودانیو خوا ته سخته جګړه ده. دې وخت روانه ده چېرته چې افغان عسکرو په لوی شمیر پوځ پر ځای کړی. راپورونه دي چې د هوایي ډګر په زیاتره برخه د طالبانو قبضه ده. افغان چارواکو په تازه حالاتو څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې قندوز ته خپل عسکر سره د خصوصي دستو یې لیږلي دي. د هم ویلي دي چې د امریکا جنگي جهازونو د دوی په غوښتنه د طالبانو پر ضد دغلته عملیات کړي. د ناټو وایان هم د دغې عملیاتو تایید کړی ده. ویلي دي چې دوی دغلته د خپل او افغان عسکرو تحفظ لپاره عملیات کړي. بلخوا د افغانستان صدر اشرف غنی هم ویلي قامي عسکرو سمدستي ځوابي کاروایي کړي ده او یو شمیر سرکاري ودانۍ یې بیرته قبضه کړي دي. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزو کې درې پولیسوالا او دوه مشکوک ترخګر وژل شوي دي. په پیښه کې نور څلور پولیس چې پکې یو ایس ایچ او هم شامل دي ژوبل شوي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پولیسو په ټانګ کې عمر نومي کلي کې په یوه کورچا په وخله. ملګری ملتونو او زاید طب مامورین وایي چې په یمن کې د سعودي عرب او د هغوی د ملګرو ملکونو لخوا د واده لپاره راغونډ شوو خلکو باندې د جنگي جهازونو بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو شمیره د شپږنی مشلو څخه اوریدلې ده. د سعودي عرب او د دویم د ملګرو ملکونو لخوا د مارچ د میاشتې راهیسې جاري حملې د هوتسي وسلوالو پر ضد روانې دي او دوی په تازه پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. په وهیجا کلی کې د بمبارۍ په اړه د ائتلافي پوځونو بیان بریګیډر جنرال احمد الاسیری ویلي دغه تورونه بې اساسه دي. د یمن په پایتخت سنا د یو کال اوږدې جګړې پر مهال د حوثي وسلوالو قبضه تیره میاشت ائتلافي عسکرو ختمه کړه او وستل شوی صدر عبدالرب بومنصور واپس شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي دي چې تیرو شپږو میاشتو کې 2355 عام خلک وژل شوي دي. دوی په دواړو خواوو د عام خلکو د وژنو تورونه لګولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون د واده لپاره راغونډ شوو خلکو باندې بمباري په سختو ټکو کې غندلې ده او ویلي دي چې د یمن د جګړې حل د پوځ په لار نشي کېدی. د عراق پولیس وایي چې پایتخت بغداد کې د موټر بمې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او نه نور یې ژوبل کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ریډیو سهرانه خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه غواګی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په اویایما غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم بنن تغه غونډې ته وینا کوي او د غونډې وړاندې د پاکستان د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري د خبريالانو سره خبرو اترو کې په نیویارک کې ویلي دي چې وزیر اعظم په دغه خپل ویناګانو کې یا په دغه خپل وینا کې د هند سره تازه کم تاوتریخواله دی په دغه د ترخګری پر ضد جګړه او د افغانستان سره چې کم اړیکې دی په دغه خبرې اترې کوي. د ویل دي چې پاکستان په افغانستان کې ثبات غواړي او د پاکستان وزیر اعظم د نیویارک په سفر لندن کې د دمی پر مهال هم ویلی بو چې دی به په دغه خپل وینا کې هم په دغه دریو موضوعګانو باندې خبرې اترې کوي او د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ویلی وو چې د افغان طالبان او حکومت ترمنځ د سروغې جوړې خبرو اترو د پاره هم د پاکستان حکومت تیار دی. دا خبره تری په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په قندوز ولایت کې د افغان طالبانو لخوا دوه ورځې وړاندې مرکزی ښار په قبضه کې اخیستل شوی دی او تیره ورځ د امریکا جنگي جهازونو دغلته کې د افغانستان د پوځ سره د مرستې لپاره هم په طالبانو بمباري کړې ده. په دغه حالاتو یو څېړنیز نظر زمنګ همکار نوشروان خلندر په نیویارک کې وتلی خبريال او د ډیو رادیو څېړنکار پیر زبیر شاه څخه پوښتل دي. پیر زبیر شاه په دغه حق لسوي راځي چې دغه مرکه ته وښو.
کوم عبدالله ویلی دی دنه مخکې که تاسو پام کړی وي سب باندې دا کیسه کړی و چې پاکستان موږ همسایه ملک خو دی خو افغانستان افغانستان دا پاکستان پاکستان اپریشن شروع کر دے ادا خصوصی طور پر شمالی وزیرستان کے دے پا وجہ نا دوی هغه کسان ختم نکړو چې کوم دوی ویل چې موږ به ختمو او هغه الټا افغانستان ته راوړل او هغه خلک اوس افغانستان کې کاروایان زیاتې کړي دي. نو کوم نواز شریف کوم خبره کوي سبا هغه به دې جواب داسې ورکوي چې تاسو پام کړی وي د اخیری اوس واقعیت شوی و بډا بیرې پی ایف کیمپ والا چې څنګه واقع وشو. اول اول دوی خبره داسې وکړه دوی ویل چې دا ماستر مائنڈ په افغانستان کې پرو او د نمخ کې چې تاسو خیال کړی په خبر دسمبر کې په خبر اسکول واقع چې شوی و نو پاکستان راحیل شریف او آی ایس آی مشر دی تلی و کابل ته ورته ویلی چې فضل الله موږ ته په لاس راکړي دوی پکې انوال دي. نو اوس به چې افغانستان هلته نه دا خبره کوي نو پاکستان به سبا داسې جواب ورکوي چې افغانستان بلکې دا کاروای وکړي چې موږ طرف ته دا خلک کاروانه نه کوي.
پاکستان ته یو بل چیلنج هم دی او هغه د هند په پوله باندې دی. د هندوستان سره هم د هغې په نږدېو کې اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ دي. څه ګڼې پاکستان به د کشمیر مسله بیا هم هغه شان زور سره روچته کړي لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې
ما سمره اندازه دا پاکستان به خامخا دا اوچتهی او دا سوره زمخ که و اسم تاریخ کلا بانکی مون سره نواز شریف ملاو شوی و پاگه کم دا خبره اوچته کردی و او دا تیویلی و چه لکه کم اقوام متحده قراردادونو هغه مطابق د دا مسله حل شي او الته د یو ان چې کوم ملټری ابزرور ګروپ ته هغه مضبوط شي مضبوط کړی شي نو پاکستان به دا هغه خامخا راوچتوي او دې وجه نه او دې په وجه به ایمان دا زده چې دواړه په حالاتو کې به مزید کشیدګي راځي.
پیروز برشاہ صاحب یو سیڑنا یو تبصرہ دا هم کیږي چې بس میاں نواز شریف صاحب راغلی د ملګرو ملتونو غونډه هغه کې به ګډونو کې خو د میاں نواز شریف حکومت او داغه کې خلق مؤثر خلق وای چې اصل اختیارات د فوج سره دي که په افغانستان پالیسی رو که د هندوستان حواله سره پالیسی را تاسو څنګه غنې په خپل باندې چې آیا د فوج په سپورټ سره راغلی کنه بس واقعي اسې ازیره لراغلی
نو دیکھو واقعی نواز شریف خو ما خپل خیال اس د سره دومره اختیار نشته نو سره غشتا اسپیشلی چې کله کوم ملک خارج پالیسی دا ملک دفاعی سکیورټی پالیسی دا هغه کې نواز شریف نه هیڅ کردار شته او نه پکې هیڅ لاس شته نو دلته دې کوم خبرې کوي کوم هغه خبرې کوي چې کوم دوی او فوج دواړه سره راغلي شوی دي او مکه خبره پرون راہی شریف پر جرمنی کے ہم دا خبر کری دا چې افغانستان کې چې کوم بدامنی دا دی باندې منتدل تا بدامنی جوړیږي او دا بارډر چې کوم علاقہ دا دی پکار چې دا خطر کې سره اې دې تنظیم وشي نو کومه بنیادی خبرې دی هغه دواړه په یو کې کوي او ایمان دې خیال چې نواز شریف دا څه خبره کولې شي دا څه عمل کولې سي چې کوم باندې فوج خپا او ناراض شي ورنه
ډېر مننه پیرز برشا صاحب
ډېر مننه
د افغانستان قامی عسکرو یا ملی عسکرو او د امریکا جنگی الوتکو لخوا په قندوز ښار چې کوم د قندوز ولایت مرکزی ښار دی په دغه د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او د افغانستان د دفاعي چارو وزارت ویلي دي چې دی دغلته کې په درنه شمیر خپل عسکر هم د غزې ته لیږلي دي او د دغه ښار ګیر چاپیره دی خپل عسکرو ځای نه نیولی دي او دغلته درنه جګړه روانه ده. دی وای چې دغه ښار چې کوم لوی هوایي ډګر دی د دغه سره نږدې په ودانیو کې دا وخت جګړه تر ټولو زیاته تیزه ده. د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته په دغه باندې زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
نن طالب وسلوال افغان عسکرو سره د کندوز هوایي ډګر په خوا کې نښتي. پرون یاغیانو د کندوز ښار غربي اړخ ټول نیولې وو چې په تیر څوارلسو کالو کې چېرته د طالب وسلوالو دا لټولو غټه کامیابي ده. د ایرپورټ یا هوایي ډګر بالکل خوا کې جنگ اوس هم روان دی او دغلته نه افغان پولیس او عسکر په شا شوي. دوی وایي دغلته د طالبانو ماتې ورته ګران پرېوځي. کندوز ته د افغان حکومت کومک به هم ګران وي ځکه چې طالبانو د کندوز او بغلان لار تباه کړې. د کندوز نایب والی یا ګورنر وایي کومک کېدی شي چې ناوخته شپه کې راورسي. په کندوز کې پراته عسکر د خواو شاسی مونږ کومک ته سخته اړتیا لري خو طالبانو دغه زیاتره لارې هم نیولي. نایب والی عبدالله دانشی وای مونږ د ایرپورټ په خوا کې د بیا قبضې عملیات پیل کړي خو هوایی ډګر لا د طالبانو قبضه کې نه دی او نه به ایران دوی واخلي. د نهې په ماښام ائتلافي عسکرو د افغانستان عسکرو په امداد کې هوایی بمباري هم کړې خو دې هم طالبانو حمله ودرولې نه ده. د کال 2001 نه را په دې خوا دا اول ځل دی چې طالبانو چرته صوبایي پایتخت نیولی وي. د کندوز دا حمله د صدر اشرف غنی د حکومت لپاره یو درن گزار هم ګڼل کیږي. د چا د واک چې د نهې پرواز یو کال پوره کیږي او د حملې د هیواد واګي د افغان قواو په لاس ته بشپړ برتلو په اهلیت هم سوالونه راپورته کړي. صدر غنی د ټي وی په لار خپل وینا کې وویل چې دغه یاد خار تر دوی نور کومک هم ور روان دي. دی وایي دغه سیمه د طالبانو په لاس په دې هم ورغلا چې امنیتي قواوې د عادي ولس په منځ کې د ګیرېدو غم وړي. نوموړي ویل حکومت یې د ولس ته تحفظ ذمہوار دی او خپل ولس باندې به بمباري نه کوي. صدر غنی وایي عسکر یې د غزې کې یو شمیر ودانې هم په قبضه کې اغستي او بل دا چې د امریکایي جازونو بمباري طالبانو ته سخت زیان رسولې. د ویل طالبان د کندوز اوسیدونکو د انساني ډال په توګه استعمالوي.
ټول نه مننه کوم او غواړم په اطمینان خپل ځوان ته دوام ورکو خپل امنیتي او دفاعي قواو باندې اعتماد ولرو او د دې اعتماد په اساس باندې د افغانستان عزت آبرو او لټولونه استقلال او ارضی تمامیت ان شاء الله تعالی په خیر وساتو.
خو بیا وایس اف امریکا ته د طالبانو لخوا شوی یو ایمیل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دوی په خار قبضه مضبوطه ده او د دې دفاع لپاره ځانونه تیار کړي. دی وای په کندوز د حمله یو غرض دا هم وو چې هغه ټولو خلکو ته دا وښودل شي چې طالبان یو دی او زور لري. یاره دی وی چې د مولا عمر د مرګ خبر خپرېدو پس د مشرې پر سر طالبان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شوی وو او ځینو خو پکې د داعش په لوي کېدو اعلانونه هم کړی دي. امنیتي شړنکاران غړي آی اس بر طالبانو په منځ کې د دې اختلاف نه فائدہ واخلي. پرون وختي حکومت دا دعوی هم کړی وی چې عسکر وی کندوز خار جیل واپس نیولې. کم چې تیر وس طالبان نیولې وو خو بیا طالبانو د حکومت دا دعوی رد کړی. دغه جیل د شپږو سو قیدیانو کې تر سلو پورې طالبان هم وو. دا خبره د افغان استخباراتي ادارې ڈی ایس مشر رحمت اللہ نبیل کوی. دی وای د غسل پورې طالبان د وړې درجه طالبان وو. امریکایي الوتکو نن سحر د خار بهر د طالبانو په سنگرونو بمباری وکړه چې پولیس وای تر درې اتیا پورې طالبان پکې د منځ تللې. خو طالبان دا دعوی هم ردوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد معصوم ستانکزی خبریالانو ته ویلي تر دې دمه یې 19 عسکر وژل شوي او 13 یې جوبل دي. د طالبانو مشر ملا اختر منصور په خپل بیان کې ویلي کندوز زموږ د عملیاتو شروعات دی او هدف مقابل دی. دی وای تاسو به وګورئ چې مونږ کابل څنګه نیسو او دا حکومتي ګډاګي مونږ د کابل په چوکونو کې څنګه ځوړندو. کندوز کې د بیپول ډاکټرانو په لاس چلیدونکو یو ارزی مرکز کې پاتې شپږ ډاکټران د یو سل 50 مریضانو د ماحال درملنه کې بوختي چې وای اوس هم سخت مشکل سره مخ دي. دوی زیاتوي په مریضانو دوايانې او کټونه کم پریوتي. د دې مرکز چلوونکي ډاکټر هیمان ناګرتنم وای د عادي لارو د بندېدو د لاسه دوی د دارو درمل کمښت سره مخ شوي. په افغانستان کې یاغیانو سخت کال خپل زور ښه ښودلې. په داسې حال چې ناټو خپل زیاتره عسکر د غلطنه راوباسلي او توجه یې د افغان عسکرو تربیت ته ورکړې. د کندوز حملې په عکس العمل کې جرمني داسې اشاره ورکړې چې دوی د را روان کال ټاکلې نیټې پس هم په افغانستان کې خپل عسکر پاتې کولو ته تیار دي.
د شام پستونزا د امریکا صدر بارک اوباما او د روسیې صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ متضاد رائے د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا په محل ښکاره شوې دي. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار زاهد خټک تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین ګل په ورځ ناوخته پورې قریبا 90 منټه ملاقات کړي او یو بل سره یې لاسونه هم ملاو کړي. دا ملاقات په داسې حال شوی چې 300 ساعت وړاندې دواړو مشرانو ملګرو ملتونو عمومي غونډې په وړاندې د شام مسلې او بشار الاسد پر رول یو بل نه مخالفه نظرونه وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې صدر باراک اوباما ویلي د شام صدر یو ظالم عامر دی چې په معصومه ماشومانو د بیرل بمونو بمباري کوي. د ګرد نړۍ باندې غږ کړی چې شام کې د یو داسې سیاسي بدلون ملګری شي کوم کې د بشار الاسد کوم رول نوي.
Including Russia and Iran to resolve the conflict. But we must recognize that there cannot be, after so much bloodshed, so much carnage, a return to the pre-war status quo.
صدر اوباما وای امریکا د روس او ایران په شمول هر ملک سره کار کولو ته تیار دی چې د شام مسله حل شي. خو باید موږ دا خبره هم ومنو چې دومره قتل و غارت وروسته د جنگ نه مخکې حالت راوستل ممکن نه ده. دو ساعت وروسته د روس صدر ولادیمیر پوتین هم د غونډې په وړاندې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف په حکمتي عملې نیوکې کړي. شام او شام صدر سره فوزي مرستو دفاع هم کړي.
We think it is an enormous mistake to refuse to cooperate with the Syrian government and its armed forces who are violently fighting terrorism face to face.
دی وای مونږ غنو دا یو غټه غلطي ده چې د شام حکومت او فوج سره همکاري ونشي. څوک نه په نه غره ترهګرې مقابله کوي. مونږ باید دا خبره باندې پوه شو چې د صدر اسد فوج او کورد ملیشا ځواکونو نه علاوه څوک هم د داعش پر ضد حقيقي جګړه نه کوي. دواړو مشرانو اختلاف په یوکرين په مسله هم واضح وو. صدر اوباما د روس لخوا کرایمیا ځان سره شاملولو او د یوکرين په شرقي برخه د مداخلت پر سر روس باندې نیوکه کړي.
Stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated. If that happens without consequence in Ukraine, it could happen to any nation gathered here today.
صدر اوباما وای مونږ یوازې تماشا نشو کولای کله چې د یو ملک خپلواکي او سرحداتو سرغړونه وشي. کچېرې یوکراین کې مونږ په دې سترګې پټې کړې نو دلته موجود هر ملک سره به داسې کېږي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي صدر اوباما ګل په ورځ د صدر پیوټن سره ملاقات هم خپلې اندېښنې تکرار کړي او منځ کې شوي امن لوزنامې په اړه یې هم اندېښنې واضح کړي. یوکراین لپاره د امریکا پخوانی سفیر سټیون پایفر وایي
There's little evidence to suggest that the Russians are doing anything or pushing the separatists to implement other provisions of the Minsk II agreement. And so President Obama has an opportunity to send a strong message.
داسې شواهد نه لیدل کیږي چې خوای روس ته مینسک لوزنامې عملی کولو لپاره بلتون خو باندې زور راوړي. نو صدر اوباما سره یو موقع ده چې یو مضبوط پیغام ولیږي. د سپینې ماڼۍ چارواکي د نوي منټونو دغه ملاقات تجارتي او مثبت ګرځولی خو دواړه اړخونه شام کې د اسد په رول اختلاف لري خو په دې موافقه شوي چې دواړو ملکونو ځواکونه سیمه کې یو بل سره رابطه کوي چې کوم قسمه ممکنه فوزي انخطو مخنیوی وشي.
د پولیو رنز ښکار فیاض احمد چې د پاکستان د مازورا د کرکټ د لوبډلې قومي ټیم لوبغاړی دی، د ده تعلق د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د شیرګړ سیمې سره دی. د ده سره زمونږ د ډیور ریډیو خبریال شاهین شاه خبرې اترې کړي دي. نو راځئ چې دغه مرکې ته غوږ شو.
فیاض احمد د ماشوموالي نه کرکټ لوبې سره مینه لري او دوی خواهش چې پاکستان کرکټ لوبډلې نمائندګي وکړي، خو په ماشوموالي کې په خپل پولیو مرض وهلې فیاض بیا هم د خپل مهنت په وجه نن د پاکستان ملي مازور کرکټ لوبډلې تیز بالر دی. او دوی وایي
نشي ان جی اوس د طرفه میچونه کېده، هغوی بیا رو رو دشي پاکستان انټرنیشنل ټیم جوړ شو. په هغه کې ما دې سلیکټ شو، زما یو بل مرګي هرچند د پیښور نوم د دوه کلاړیان او شکر الحمدللہ چې کوم خواهش زما چې زه پاکستان ټیم ته وزم، نو شکر الحمدللہ خواهش زما پوره شو چې پاکستان طرف حکومت کرکټ.
فیاض احمد د خیبر پختونخوا اولنی لوبغاړی د پاکستان ملي مازور کرکټ ډلې کې ټاکلی شوی دی، کوم چې په تیره هفته ډاکه کې د نړیوالې ټی ټوینټی لوبه کې د ټورنمنټ نوموړی لوبغاړی ټاکلی شوی و. او فیاض احمد مازور کرکټ لوبه په پوره نړۍ کې یوازې هیټرک اخیستونکی هم دی. دوی د عام لوبغاړو په شان لوبې کول غواړي، خو ولې چې د مازورتیا له وجې ممکنه نه ده او زیاتره خلک هم د دوی لوبې کتو ته توجه نه ورکوي.
چیم بیٹنگ کوم جو ایشی د مزورانو د روغ کرکټ نه کی، نو چاته مزور او چاته نارمل خو بیا م زو خپل مهنت کوم، خپل کرکټ کوم، خپل شوق ته هغه کوم. دند پښتنو معاشره د سه بس لګو ته سپک غنی شي ته د سه تلل کې د بس پری باندې مایوس شین. یو غلط نوم اصل یو چې لګ ساتل د سه استا یو پیه کی پری باندې بس مایوس شین.
د فیاض په شان هر مازور کس د چاپیرچل د نورو عام کسانو ترمنځ فاصله محسوسوي، خو بلخوا د فیاض ملګری کشف الحق هم د کرکټ لوبې شوقین دی
او غواړي چې پاکستان ملي کرکټ ټیم کې لوبه وکړي، خو فیاض په شان مازور کرکټ لوبو ټیم کې نه.
هغوی چې کوم دی هغوی کې ډېر ټیلنټ او یو کوم دی ډیسیبل دغه، نو هغوی چې کوم دی ډېر ښه پلیئر دی. او موږ هم داسې غواړو چې یاره موږ هم پاکستان ټیم دپاره لکه صحیح کسانو دپاره ډیسی بن نه داسې لکه موږ چې څنګه داسې وي بس داسې صحیح کسانو دپاره خواهش مو او محنت هم کوو.
په اخیر کې فیاض احمد زیاته کړه چې پولیو مرض مقابله موږ پخپله کولی شو او یو کس تر هغه وخت پورې مازوره نه دی چې تر کومه دوی خپل ځان نوی مازوره کړي. هر مازوره هغه کې جنیوي او که هلک خپل صلاحیتونه دی وپیژني، ولې چې مازورتیا د دې رکاوټ نه دی. شاهین شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، شیرګړ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوس باندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
سلویخت کال وړاندې هلسنکی کې د بشري حقوقو په باب لا د دستخط شوی قانون له سبب د بشري حقوقو زړور مرستیالان نور ډاډه شول او په ګرد مرختیز یورپ او د هغه وخت په شوروي روس کې د بنیادی بشري حقوقو د نفاذ لپاره نور زیاتې هلې ځلې شروع کړې. نن ورځ هم اوم په دغه سیمه کې د همدغو مقصدونو د حصول لپاره د ترزونو ښځو او نارینهو یو نوی کل راپورته شوی دی. د تیرو څو کلونو راسی یورپ کې د سلامتیا او ملګرتیا په تنظیم کې شاملو ملکونو کې د بشري حقونو د خاطر نه کېدو واقعات زیات شوي دي. دا خبره په تنظیم کې د امریکې د جرګې مشر ډیوډ کرامر خپل یو بیان کې کړې ده. خاغلی کرامر زیاته کا چې د بشري حقونو د خاطر نه کېدو حالت د سیمې د ټولو ملکونو په نسبت په روس کې زیات ښکارا او واضح دی، چرته چې یو خود سره حکومت هغو جمهوري ادارو ختمولو ته لاس اچولی دی کمی چې حکومت خپلو خلکو ته کښېنئ. د زیاته کا چې په روس کې د اولسي معاشرې او د بشري حقونو مرستیالان د یو قانون لاندې هدف کولی شي او کله کله خو د غیر سرکاري تنظیمونو کار له د جرمونو شکل ورکوي. د مملکت د اختیار لاندې میډیا د ویرې، غلطو معلوماتو او د زورګیری د خورولو دپاره استعمالولی شي. د روس حکومت په معلوماتو سخت بندیز لګولی دی، د رای خیال په ازادۍ قدغن لګولی دی او داسې فضای پیدا کړې ده چې هغه د روسی حکومت د زورګیری دپاره مناسبه ده. په کرایمیا حمله او قبضه او په یوکرین کې د غیر محکمتیا راوستو کوششونه د دې څرګند مثالونه دي. په کال 2014 کې په آذربایجان کې د اولسي معاشرې خلاف د خپل نوعیت شروع کړی شوی خصوصي کار روایي نن هم جاری ده. په آذربایجان کې د بشري حقونو مرستیالان، صحافیان او د صفایي وکیلان نیولې شوي دي، اختنې پختنې تر شوي دي او جیلونو ته اچولې شوي دي. دغه شان امریکا په ترکمانستان کې د سیاسي قیدیانو په بېدرکه کېدو پریشانه ده. امریکا ازبکستان نه پراوتو دی خبرونو هم فکر اړی دا چې حکومت استادانو او ډاکټرانو وغیرو غوندې خلکو نه هم په زور د لو لور مشقت اخلي او د بشري حقونو کم مرستیالان چې د دې واقعو په باب له چرته خبرونه لیږي هغه نیولي او تشدد یې کړی دی. کازاکستان کې هم حکومت د سیاسي مخالفینو، د مزدورانو د انجمنونو او د اولسي معاشرې د کسانو خلاف کار روایه کړی دی. په هنګری کې د جمهوری ادارو په ختمولو او د هنګری په غیر سرکاري ادارو د فشار اچولې کېدو په خبرونو امریکا دلګیره ده. د امریکایي نماینده ډیوډ کرامر د بشري حقونو د هغو مرستیالانو ډیره شکریا وویله چې په یورپ کې د سلامتی او د ملګرتیا د تنظیم په غونډه کې د شاملېدو لپاره ډیری خطرې په سر قبول کړي او په غونډه کې شامل شول. د په دغه موقع دوی ته د مخ راړولو په وخت وی چې ستاسو دلته موجود گئے زموږ او ستاسو تعلق نور زیات جوړ کړی دی او موږ ته د دې زمواره یادګیرنه کړې ده کومه چې د بشري حقونو د دفاع او د ودی او د ټولو خلکو لپاره د بنیادی ازادو د یقیني کولو په لړ کې په موږ راځي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه رادیو د سهرنۍ خبرونو دا چې کوم برخه وه هم په دې ځکه پای ته ورسېده، درې ساعته خبرونه هم په دې سره پای ته رسیږي. د دې خبرونې په وړاندې کولو کې زموږ همکاران وو محمد عالمگیر، زاهد خټک او نیله محمد او نوشیروان قلندر. موږ ټول ستاسو نه اخلو اجازه او د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ بجې د افغانستان په وخت نیمې به زمونږ همکاران یو بیا ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو او راپورونو سره راځي. هم په دې صفو باندې تاسو د مشال رادیو خبرونو ته وګ وڅئ او تاسو ته خو ورځ غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د الله فمانه.